360 में पाकिस्तान में पिछले साल दहशतगर्दी के नतीजे में होने वाली हलाकतों में 120% इजाफा। गैर कानूनी माहीगीरी आलमी सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे बन सकती है, और आपको दिखाएंगे गौंतानामो बे के कैदियों के फन पारे आज के शो में।
मेरे लिए ये फन इन लोगों के जहनों के बारे में अनमोल मालूमात फराहम करना है, चाहे आप इन्हें मुजरिम समझते हो या बेकसूर।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने इस हफ्ते साल 2022 के लिए सालाना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल दहशतगर्दी से होने वाली हलाकतों में जो इजाफा हुआ वो दुनिया भर में इस नौयत की अमवात का दूसरा बड़ा इजाफा था। पाकिस्तान में 2021 में दहशतगर्दी से होने वाली 292 हलाकतों के मुकाबले में 2022 में हलाकतों की तादाद 647 रही, जो कि 120% इजाफे से भी ज्यादा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में 2017 से अब तक दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अफगानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में 75%, जबकि इससे होने वाली हलाकतों में 58% कमी आई। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में अब भी दुनिया में चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में होने वाली हलाकतें गुज़िश्ता दिहाई में किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासर होने वालों में फौजी अहलकार हैं, जो कि मुतासरीन की कुल तादाद का तकरीबन 55% हैं। और पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी से मुतासर ममालिक में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में छठे नंबर पर है, जबकि मगरबी अफ्रीका का मुल्क बुर्किना फासो सबसे ज्यादा यानी 1135 हलाकतों के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान को इस वक्त जिन अहम चैलेंजेस का सामना है उनका ताल्लुक सिक्योरिटी, मईशत और सियासी उमूर से है। मुल्क में ये साल इंतखाबात का साल भी है। अमूमन सिक्योरिटी के लिए हसास मकामात और पोलिंग स्टेशंस पर फौज तैनात की जाती है, लेकिन इस बार वजारत दिफा ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फ्राहम करने से माजरत कर ली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वजारत दिफा के हुकाम ने कहा है कि मुल्क में मौजूदा हालात की वजह से पाकिस्तानी फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। दिफाई तज्जियाकार और किंग्स कॉलेज लंदन के साथ सीनियर फेलो डॉक्टर आयशा सिद्दीका इस वक्त हमें लंदन से ज्वाइन कर रही हैं। उनसे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट और पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर को देखते हुए फौज की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी के बगैर इंतखाबात कराना कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है?
देखिए जी, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर हो गई है पिछले जो कम से कम दो महीनों में कि अब वो जो हम पहले सोचते थे कि इस्लामाबाद या पंजाब में आके ये हमला हम दहशतगर्द हम हमलावर नहीं हो सकते, तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ भी हमलावर हो सकते हैं। सो जिसे कहते हैं ना कि थ्रेट खतरा जो है वो बहुत बढ़ गया है, और उसमें जो है जाहिर है कुछ भी मसाइल हो सकते हैं, कोई भी दहशतगर्दी का जो है वो हो सकता है, इवेंट हो सकता है। और यही बात जो है वो उठा के मेरे ख्याल में इमरान खान और उनके जो पार्टी वाले चल रहे हैं कि जी हम इसलिए इनको अदालत में नहीं पेश करना चाहते या ये जाना नहीं चाहते क्योंकि दहशतगर्दी का खतरा है। बात उनकी सही हो या गलत हो, बट बात यह है कि दहशतगर्दी आज के दिन में एक रियलिटी है पाकिस्तान की।
तो मुल्क में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौजूदा हालात में कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है इन हालात में ये सिक्योरिटी के इश्यूज को एड्रेस करने में?
आपका मतलब ये है कि जो जो इस वक्त जो सियासी सिचुएशन,
जी जो सियासी सिचुएशन है वो अगर हम एक इस बात इस हवाले से बात करें कि एक पेज पे हैं सारी पार्टीज और पूरी सियासी क़यादत इस इशू को एड्रेस करने के लिए, तो कितनी बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो मौजूदा सियासी हालात हैं इस हवाले से?
देखिए ये बात तो चली आ रही है कि अप्रैल 2022 से ये मामला जो है कि जो एक पेज पे लोग नहीं है, ये मामला तब से चल रहा है, और आप देखें कि तब से जो है मामला जो है खतरे के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, दहशतगर्दी भी ज़्यादा बढ़ रही है। मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई और है, कि पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में एक और गवर्नमेंट थी, एक पेज पे नहीं थे, और ये एक पेज पे ना होना आपको सिक्योरिटी के मामलात में बिल्कुल नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से जो है जो वो वाला कंट्रोल जो पहले था, जो इतनी फौजी ऑपरेशंस करके सफाया किया था, اس کا پھر جو بینیفٹ ہے لانگ ٹرم بینیفٹ وہ پھر آپ کو نظر نہیں آیا, کیونکہ سب لوگ جو تھے, سب حکومتیں جو تھیں, ایک تو وہ پولیس, لا انفورسمنٹ اور پھر فوج, سب ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے دراڑیں نظر آ رہی ہیں اور خطرہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے.
لیکن ڈاکٹر عائشہ, پاکستان پہلے بھی ایک نیشنل ایکشن پلان تو بنا چکا ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, آج تک اس پر تو مکمل عمل درآمد ہوا نہیں. آپ کے اس وقت تو سبھی ایک پیج پہ تھے, تو آپ کے خیال میں ملک میں سیکیورٹی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت مسنگ ہے؟
اسٹیبلٹی, دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی, سیاسی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا ایک بلیک ہول ہوتا ہے, جس کے ہوتے ہوئے آپ ملک کو, اس کے خطے کو, اس کے لوگوں کو سیکیور نہیں کر سکتے. آپس میں گفتگو نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک حکومت ہے وہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے تحریک طالبان پاکستان نے, جن نے اپنا ایک موقف دیا ہے کہ جی کس کی حکومت پاکستان میں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی ہونی چاہیے. اب یہ جو اعلامیہ ان نے جاری کیا ہے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اس میں بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. لیکن ایک بات کلیئر جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں, جو جس وقت یہ ہو رہا تھا, جس وقت یہ آپریشنز ہو رہے تھے, کم از کم سارے جو حکومتیں تھیں, جو پروونشل گورنمنٹ تھی اور فیڈرل گورنمنٹ جو تھی, کم از کم اس چیز کو سپورٹ کرتی تھی کہ یہ آپریشنز ہوں اور یہ جو ہے سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے وہ اس کو بہتر کیا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی کچھ پارٹیز ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ جی طالبان کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے, کچھ کہہ رہی ہیں کہ جو فوج ہے وہ ایک سٹیپ لے, تو اس میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں, ایک پیج نہیں ہے.
ڈاکٹر عائشہ, ایک چیز جس طرح آپ نے ذکر کیا ٹی ٹی پی کا, اس حوالے سے جو ابھی گلوبل ٹیررزم انڈیکس رپورٹ آئی جس میں جن دہشت گردوں کا ذکر ہوا, جن گروہوں کا ذکر ہوا, ان میں ٹی ٹی پی کے علاوہ ایسے گروہوں کا بھی ذکر ہے جو کہ اب اگر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو علیحدگی پسند گروپس ہیں, جیسے بلوچستان میں موجود عسکریت پسند تنظیمیں پاکستان کے لیے مسئلہ کوئی نیا تو نہیں ہے, لیکن اب کی بار یہ چیلنج کتنا اور کیوں مختلف ہے؟
دیکھیے چھوٹے چھوٹے ایک تو ہو رہے ہیں, اور ایک آپ جو نظر آ رہا ہے پچھلے دو سالوں سے, دو ڈھائی سالوں سے نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا بلوچستان میں کہ خواتین جو ہیں وہ خود کش حملہ آور ہوں, وہ بھی خواتین بھی جو ہے اس جنگ میں شامل ہو رہی ہیں, اور جتنا ڈسپیئرنسز کے کیسز جو ہیں, لوگوں کو اٹھانے کے کیسز ہو رہے ہیں, اس سے ایک غصہ, ایک شدت, ایک تکلیف کا جو پہلو عنصر ہے وہ ایڈ کر رہا ہے اس فرسٹریشن میں, جس کے بعد جو ہے شاید لوگ جو ہیں وہ بی ایل اے کو یا ایسی تنظیموں کو جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. سو ایک طرف تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی پہلے یہ نہیں تھا. بلوچستان میں جو تنظیمیں تھیں وہ کبھی ٹی ٹی پی کے ساتھ, تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کے کسی گروہ کے ساتھ کوآپریشن نہیں کرتی تھیں, اب وہ ایک چیز جو ہے وہ عنصر شروع ہو گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ خود ٹی ٹی پی جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک سایہ آپ کو اس کے بیک پہ داعش کا بھی نظر آ رہا ہے. اور جب بات ہوتی ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے خلاف افغان طالبان پاکستان حکومت کتنی دفعہ جا کے, تین دفعہ تو جا چکے ہیں بات کرنے کے لیے, تو افغان طالبان کچھ نہیں کرتے, تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ داعش موجود ہے تو وہ زیادہ ٹی ٹی پی پہ, تحریک طالبان پاکستان پہ وہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے,
فوکس وہ اس پہ نہیں گر سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ, آپ ہمارے ساتھ تھیں لندن سے.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہب کی بنیاد پر خوف، نفرت اور تعصب پر مبنی رد عمل کا نام ہے۔ اقوام متحدہ نے کل یعنی 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا پہلا عالمی دن منایا، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنا ہے۔ صبا شاہ خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے کل اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے موقع پر امریکی دارالحکومت میں ہونے والے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے جو ایک ایونٹ ہوا اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ صبا، یہ بتائیے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے دنیا میں اور اس ایونٹ میں کیا فوکس رہا شرکا کا؟
جی سر، اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وبا قرار دیا تھا۔ پچھلے سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان نے OIC کونسل کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عالمی دن منانے کی قرارداد پیش کی تھی، جو متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کل 15 مارچ کو اقوام متحدہ کا پہلا اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر واشنگٹن DC میں کیپٹل ہل پر جسٹس فار آل نامی ادارے نے ایک ایونٹ منعقد کیا، جس کا مقصد اس دن کو مناتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی کو پیدا کرنا تھا۔ ادارے نے ایک رپورٹ بھی پیش کی جس کے مطابق اس وقت جو مظالم اور نسل کشی کا شکار مسلمان اقلیتیں ہیں، ان میں ایغور، روہنگیا، وسط افریقہ کے مسلمان اور انڈیا کے مسلمان شامل ہیں۔ اس ایونٹ میں کئی شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے غیر مسلم بھی اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو انہیں جو سپورٹ مسلمان ممالک سے ملنی چاہیے اس ایشو پر انہیں وہ نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا۔
دنیا بھر میں اتنی پریشان کن کاروائیاں ہو رہی ہیں، بھارت سے لے کر چین، میانمار اور یہاں تک کہ یورپ اور یہاں امریکہ میں بے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب دوسرے عالمی سیاسی معاملات میں دب جاتے ہیں اور یہاں امریکہ میں دوسرے مسائل کی میڈیا کوریج مسلمان مخالف امتیازی سلوک پر حاوی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا ایک دن ہونا جہاں ہم ان کہانیوں کو نمایاں کر سکیں، جیسا کہ ہم نے آج یہاں کیا، انتہائی اہم ہے، اور امید ہے کہ اس سے امریکہ میں پالیسی اور عملی طور پر آگے بڑھنے کی کوششوں کو تقویت ملے گی، جس میں امریکہ اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کی موجودگی کو تسلیم کرنا اور وزارت خارجہ میں ایک خصوصی نمائندے کی تقرری، جس کا کام امریکہ میں اور بیرون ملک اسلاموفوبیا کی نگرانی کرنا ہوگا۔
ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا روہنگیا کے لیے، اویغور جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا، انہوں نے 6 billion dollars بھیجے ہیں روہنگیا پاپولیشن کو، اور یہ کام ہم مسلمان، امریکن مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں، یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے الیکٹڈ آفیشلس کو کال کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں انہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ ایک ہمیں بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہاں اتنا زیادہ اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، اسلاموفوبیا کے پر بات نہیں ہو رہی۔ یہ فریم ورک ہی امریکہ میں بنا ہے۔ ہمارے یہاں جو امریکن کانفرنسز ہوتی ہیں، جب جیسے اسنا کی کانفرنس ہے، اکنا کی کانفرنس ہے، اکثر یہ ڈبیٹس ہوتی ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کے اوپر ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی وجہ سے جب یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں ایک دن مقرر کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا پاورفل ہے، بیکاز اب یہ اسلاموفوبیا کا فریم ورک پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہوگا کہ یہ ایک واقعی ایک ہیٹ بیسز ہے جس کو انسان کے اوپر ان کی اس کی ریلیجن کی وجہ سے اٹیک کیا جاتا ہے۔
دنیا اسلام روہنگیا ایشو کو اچھی طرح سمجھی ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی، پوری دنیا نے مل کر قرارداد پاس کی کہ 15 مارچ جو ہے وہ انٹائی اسلاموفوبیا ڈے ہوگا دنیا میں۔ لیکن جب اویغورس کی بات آتی ہے تو لوگ اسے چین اور امریکہ کے باہم کشمکش کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایک جنوسائڈ ہو رہا ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ اسی انداز میں ہندوستان چونکہ آگے بڑھ رہا ہے اور سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، سیکورٹی کونسل میں نشست چاہتا ہے، اس وجہ سے امریکہ کو جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اسے ننداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہولوکاسٹ میوزیم ہماری حکومت کا ایک ادارہ ہے واشنگٹن DC میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان 5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل عام جہاں ہو سکتا ہے اس میں بڑا مقام ہے اس کا، اس کا بڑا امکان ہے. اسی طرح جنوسائڈ واچ ہے, انہوں نے کم از کم دو جنوسائڈ الرٹس ایشو کیے ہیں ہندوستان کے بارے میں. تو یہ اچھی بات تھی کہ ہمارے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے سامنے کہا کہ وہاں پولیس مسلمان اقلیتوں کو مارنے میں مصروف ہے, لیکن دو جملوں سے کام نہیں چلے گا.
تو صبح 15 مارچ کا دن ہی کیوں چنا گیا تھا اس عالمی دن کے لیے؟
تو اسد 15 مارچ وہ دن ہے جب 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں دو مساجد میں مسلمانوں پر شوٹنگ میں 51 مرد, عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے تھے.
بہت شکریہ صبا شخان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے, اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ایونٹ ہوئے ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ پہلے عالمی دن کے موقع پہ کیا ڈیولپمنٹس رہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی جانب سے جو حالیہ نمبرز آئے ہیں, اس کے مطابق امریکہ کی گوانتانامو بے جیل میں قیدیوں کی تعداد اب صرف 31 رہ گئی ہے. ایک دور میں اس جیل میں 800 تک قیدی موجود تھے. گزشتہ تقریباً ایک ماہ کے دوران ایک پاکستانی اور سعودی شہری کو اس جیل سے رہا کیا گیا ہے. بائیڈن انتظامیہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جنہیں اب کسی مقدمے کا سامنا نہیں ہے یا جو اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں. کئی دہائیوں تک اس قید میں رہنے والے یہ قیدی جن حالات میں رہے اس کی خبریں میڈیا میں گاہے بگاہے آتی رہی ہیں. کئی قیدی اپنی ذہنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کا سہارا لیتے رہے ہیں. ان میں کچھ کی آرٹ میں دلچسپی بھی شامل ہے جس نے انہیں مختلف فن پارے بنانے میں مدد دی, لیکن اب ان کے بنائے گئے فن پارے کس کی ملکیت ہیں؟ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گوانتانامو بے سے رہائی پانے والے قیدی اب اپنا آرٹ ورک ساتھ لے جا سکتے ہیں, لیکن یہ فن پارے ابھی بھی امریکی حکومت کی ملکیت ہیں. نیلوفر مغل کی رپورٹ.
2017 میں امریکی ریاست نیو یارک کے جان جے کالج آف کرمنل جسٹس میں آرٹ ٹو دا سی کے نام سے گوانتانامو بے کے قیدیوں کے فن پاروں کی نمائش کی گئی تھی, جس میں پینٹنگز, مجسموں اور ماڈلز کے ذریعے قید خانے, وہاں کی زندگی, پھولوں, بحری جہاز اور دیگر کئی چیزوں کی عکاسی کی گئی تھی.
قیدی سمندر سے محض چند گز کے فاصلے پر ہیں, لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے, وہ اسے سونگ سکتے ہیں, وہ اسے سن سکتے ہیں, کیونکہ باڑھ کو کور کیا گیا ہے. ایک سمندری طوفان کے دوران اس کور کو 4 دن تک ہٹا دیا گیا تھا اور قیدی سمندر کو محسوس کرنے اور دیکھنے کے قابل ہو گئے تھے.
36 فنپاروں کی اس بڑی نمائش کو امریکہ کے اندر خاصی پریس کوریج ملی. انہیں خریدنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے قیدیوں کے وکلا سے رابطہ کرنے کی پیشکش بھی کی گئی تھی. تب گوانتانامو بے سے بعض قیدیوں کو اپنا آرٹ ورک اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت بھی دی گئی تھی,
لیکن پھر اچانک اس وقت کی ٹرمپ انتظامیہ نے اس آرٹ ورک کی نمائش, اس کی ریلیز یا فروخت پر پابندی لگا دی.
ایک تنقید یہ تھی کہ یہ آرٹ دہشت گردی کو مثبت انداز میں پیش کرتا ہے, جو مقصود نہیں تھا. میرے لیے یہ فن ان لوگوں کے ذہنوں کے بارے میں انمول معلومات فراہم کرنا ہے, چاہے آپ انہیں مجرم سمجھتے ہوں یا بے قصور.
محکمہ دفاع نے ایک وضاحتی بیان میں کہا کہ یہ فن پارے قیدیوں کی بجائے سرکاری ملکیت ہیں, اور کہا کہ حکام اس بات سے آگاہ نہیں تھے کہ یہ فن پارے تیسرے فریق کو فروخت کیے جا رہے ہیں. قیدیوں کے وکلا کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے کے قیدیوں کا آرٹ ورک سرکاری ملکیت ہونے کا دعویٰ قانون کے مطابق نہیں ہے, اور مکمل آرٹ ورک پر پابندی قیدیوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے.
یہ موضوع گزشتہ سال پھر خبروں میں واپس آیا جب گوانتانامو بے کے 7 سابق قیدیوں اور ایک موجودہ قیدی نے ایک خط کے ذریعے امریکی صدر بائیڈن پر اس پابندی کو ختم کرنے پر زور دیا. خط میں بتایا گیا کہ 2010 سے جیل میں آرٹ کی کلاسز اور آرٹ کے مواد تک رسائی نے انہیں اپنی یادوں, اپنے خاندانوں اور دنیا سے جڑنے کا موقع فراہم کیا ہے. کچھ قیدیوں نے اپنے فن پاروں کے بغیر قید خانے سے جانے سے بھی انکار کر دیا. خط میں کہا گیا کہ 2010 سے پہلے قیدیوں کو آرٹ ورک کی اجازت نہیں تھی, لیکن وہ چھپ کر چائے کی پتی کے ذریعے, ٹوائلٹ پیپر پر, کھانے کے کنٹینرز پر اور دیواروں پر صابن کے ذریعے آرٹ بناتے تھے.
گزشتہ سال نومبر میں اقوام متحدہ کی طرف سے امریکی وزیر خارجہ کو ایک خط میں گوانتانامو کے قیدیوں کے آرٹ ورک کی ملکیت اور عوام تک ان کی رسائی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا,
لیکن اب حال ہی میں اس پابندی میں تبدیلی کر دی گئی ہے. امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گوانتانامو بے کیوبا سے رہائی پانے والے قیدی اب اپنے ساتھ آرٹ ورک لے جا سکتے ہیں, لیکن محکمہ دفاع اب بھی ان فن پاروں کو امریکی حکومت کی ملکیت سمجھتا ہے. پینٹاگون نے ابھی اس بارے میں وضاحت نہیں کی ہے کہ آیا نئی پالیسی پر کب سے عمل درآمد ہوگا, یا مستقبل میں اس آرٹ ورک کو پرائیویٹ کلیکشن یا عجائب گھروں کو فروخت کرنے کی اجازت دی جائے گی یا نہیں.
گوانتانامو بے قید خانے کے اندر زندگی کیسی ہے اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اب تک ہر چیز بہت ہی خفیہ رکھی گئی ہے، لیکن اب پابندی ہٹائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گوانتانامو کے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں دنیا بھر میں غیر قانونی ماہی گیری کی۔ اربوں ڈالر کی یہ ایک عالمی صنعت ہے جس کا منظم جرائم پیشہ گروہوں سے قریبی تعلق ہے۔ برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ایک ایسے وقت میں جب ماحولیاتی تبدیلیاں سمندروں کی سطح کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں، غیر قانونی ماہی گیری عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جائے گی۔
برطانیہ کے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر قانونی، غیر رپورٹ شدہ اور کسی ضابطے کے بغیر کی جانے والی یا IUU ماہی گیری کی مالیت سالانہ 36.4 بلین ڈالر تک ہے، اور یہ عالمی سطح پر کیے جانے والے کل شکار کا 33% ہے۔ ایسے میں جب ماحولیاتی تبدیلی دنیا کے سمندروں کو گرم کر رہی ہے تو مچھلیوں کے جھنڈ زیادہ ٹھنڈے گہرے پانیوں کا رخ کر رہے ہیں، اور توقع ہے کہ مجرمانہ سرگرمیوں کا رخ بھی ادھر ہی کو ہو جائے گا۔
یہ مچھلیاں جب نقل مکانی کریں گی تو ان کا تعاقب ہوگا، اور پیشین گویاں بھی ہیں اور تشویش بھی ہے کہ جب مچھلیاں موجودہ سمندری سرحدوں کو پار کریں گی تو یہ غیر قانونی ماہی گیر ان حدود کے پار ان کا تعاقب کریں گے۔
اس کے نتیجے میں مقامی ساحلی ماہی گیر برادریوں پر اثر پڑے گا۔
جب ان کا ذریعہ معاش زیادہ خطرے میں ہوگا تو وہ غیر قانونی ماہی گیری کی مزید سرگرمیاں اختیار کر سکتے ہیں، جیسے مچھلیوں کے لیے تباہ کن ماہی گیری کے طریقے یا دوسرے مجرمانہ کام۔ ان کا منشیات انسانی سمگلنگ، مزدوروں پر زیادتیاں کرنے والے دوسرے مجرمانہ گروہوں کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی ہے۔
بہت سے غریب ممالک کے پاس اپنے پانیوں کی نگرانی کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ افریقہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں ساحلوں پر بسی آبادیوں کے مطابق چین کے جہازوں سمیت غیر ملکی ٹرالروں نے مچھلیوں کی آبادیوں کو تباہ کر دیا ہے۔
جب چینی یہاں نہیں تھے تو اگر کوئی ماہی گیر سمندر میں جاتا تھا تو اسے کم از کم ایک دن کے لیے کچھ اچھا مال مل جاتا تھا، لیکن آج کل ہم ماہی گیروں کے لیے یہ واقعی آسان نہیں ہے، بہت مشکل وقت ہے۔
چین اس بات کی تردید کرتا ے کہ اس کے بحری بیڑے غیر قانونی ماہی گیری کرتے ہیں۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے 2021 میں کہا تھا کہ IUU فشنگ بحری قزاقی کی جگہ عالمی بحری سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئی ہے۔ برطانوی رپورٹ میں بحیرہ جنوبی چین کے گرم ہونے کو ایک نقطۂ اشتعال قرار دیا گیا ہے۔ ماہی گیری کے مقامات اور سمندری حدود کے لیے پہلے ہی سخت مقابلہ ہے، اور اکثر مسلح تصادم بھی ہوتا ہے۔
بہت سے لوگ چین کے 9-ڈیش لائن کے وعدے کا حوالہ دیتے ہیں، جو ایک قسم کی ملک کی خود ساختہ سمندری سرحد ہے، اور وہ اسے مسلح ماہی گیر ملیشا کے ذریعے نافذ کرتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اس میں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، لیکن موجودہ تناؤ میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے اضافے کا امکان ہے، اور یہ ان پیشین گوئیوں کے عین مطابق ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی اس قسم کے خطرے کو کئی گنا بڑھا سکتی ہے۔
اس ماہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے ہائی سیز ٹریٹی پر اتفاق کیا تاکہ وسیع سمندری محفوظ علاقے قائم کیے جائیں۔
ایسے میں جب ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے یہ ایک مثبت اقدام ہے کہ ہم دنیا کے سمندروں کی زیادہ حفاظت کے لیے کوشاں ہیں، ہمیں اپنی اس صلاحیت کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان معاہدوں کو نافذ کریں اور ان کی نگرانی کریں۔
رپورٹ کے مصنفین حکومتوں اور کثیر الاقوامی اداروں سے ماحولیاتی تبدیلی کی پیشین گوئیوں کی بنیاد پر غیر قانونی ماہی گیری کی سرگرمیوں سے نمٹنے، جہازوں کی نگرانی کی صلاحیتوں میں اضافے اور وسیع تر مجرمانہ نیٹورکس میں غیر قانونی ماہی گیری کی صنعت کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے نفاذ کو سخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voa urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته په افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی، وروسته له هغې چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، زیات شمېر نجونو مدرسو ته مخه کړې او د دینی مدرسو شمېر زیات شوی. په اوکراین باندې د روسیې یرغل او د چین لخوا راپورته شوې ننګونې، دغه وضعیت بریتانیا دې ته هڅولې چې یو تازه دفاعي ستراتیژي جوړه کړي. او د 3D انځورونو انځورګر هم در پیژنو چې د خپل هنر په مرسته خپل نظر څرګندوي. کله ته د خبرونه تر پای مو سره اوسئ.
قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د کپ 15 منیټه او د 2023 کال د مارچ 14 زه خایسته سعادت لامیمه. د ماشومانو ساتنې ادارې له طالبانو غوښتل د نجونو په زده کړو بندیز ژر تر ژره لري کړي. دغه مهم رپورت لرو. برسیره پر دې پسیمې او افغانستان باندې به په پاکستان کې د اوسنی سیاسي کړکېچ اغیزه د خبرونې قدرمنې میلمنې د پاکستان د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر سره راوسپړو او زموږ همکار خدای نور ناصر صاحب به د دې کړکېچ اوسنی حال او اغیز پر افغان کډوالو وڅېړي. لا اغلی ګوهر او ناصر صاحب نه پامننې قدرمنو لیدونکو، لا تاسو نه هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شئ. د ماشومان د ساتنې نړیوال ادارې ویل چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره په دغه هیواد کې د نجونو په مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو خلاصولو باندې د ټینګار تر څنګ دوی دا زیاتوي چې څه باندې 3 میلیونه نجونې چې مخکې په منځنیو ښوونځیو کې زده کړې کولې له زده کړو محرومې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې راتلونکې اونۍ د مارچ میاشتې په 21 نیټه د افغانستان په سړو او مرکزي سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شي، خو معلومه نه ده چې دغه ښوونځي به پرانستل شي او کنه. په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د بندیز لګولو وروسته د دینی مدرسو شمیر هم زیات شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس له مخې ویل شوی چې په کندهار، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د ښوونځیو ځینې زده کوونکي اوس یوازې مدرسو ته ځي او دینی زده کړې کوي. یو شمیر زده کوونکي وایي چې د راتلونکي د پاره هیلې مړاوې شوې دي څو مسلکي زده کړې وکړای شي او د خپل خوخي مسلک از دکی. خو طالب چارواکی بیا وایي چې شپه او ورځ په دې فکر کوي چې د مدرسو شمیر څنګه زیات کی.
له پوهنتون تر مدرسې حسنا په کندهار کې د طب پوهنځي محصله وه، خو پر تحصیل تر بندیز وروسته په مدرسه کې د دینی ښوونکي په توګه دنده پیل کړې او شاوخوا ډیر شونجون ته قران کریم ورزده کوي. وقت د طالبان رسیدو سره په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر په بي سر توګه زیات شوې ده. حسنا وايي په هانتون کې کول شول چې خپل راتلونکي جوړ کړي او له خپل حقونو خبر شي، خو په مدرسه کې راتلونکي سرګند نه ده. خدای یوازې حسنا نه ده چې دینی زده کړو ته مخه کړي. ورسته له هغه چې طالبان ول شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، زیات شمېر نجونو مدرسو ته مخه کړي او اوس دینی زده کړې کوي. د فرانسې خبری آژانس وايي یلدا د ښوونځي په ټولګي کې اول نمره وه او اوس یې په 15 میاشتو کې قران کریم حفظ کړی دی. وايي مدرسه ورسره مرسته نشي کولای چې ډاکټر شي، خو زده کړو ته دوام ورکوي.
د ډاکټر شنو خوښه کومه کړنه مې تنه وختره کې وختره از طریق مکتب پیش میرم، مکتب یې متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است. به خاطر بالا رفتن سطح علم دینی ما خوب است و ایام یک جایگزین بسیار خوب است به خاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما.
د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو کې ځوان نجونې د دینی عالمان تر څار لاندې دینی زده کړې کوي او قران کریم زده کوي. نجونې وایي د راتلونکي هیلې مړاوې شوې دي او دوی به د خوښې وړ مسلک زده نه کړي، خو د اوس لپاره کولای شي په مدرسو کې دینی پوهه لوړه کړي.
خب ما زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی میداشته باشم، همیشه با خود امیدواری میداشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای مریضی هم که ادا پیشتر بره، شاید داناییم بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمیدم.
در فرانسی خبری آژانس وی پنره که یوش من مدرسی لعورپک سرطره او داری. د طالبانو زیات شمیر مشران په پاکستان کې د حقانیت دارالعلوم چې د جهاد په پوهنتون مشهور دی فارغ شوی دی. طالب چرواکی وایي شپه او ورځ په دې فکر کې دي چې په افغانستان کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي ځکه دای د حکومت پالیسی ده.
مدرسې خو دا یو معلوم حقیقت دی چې زموږ د افغانستان اسلامي امارت ټوله پالیسی دا مدارس دي، ځکه زموږ هر څه که مامور دی که امیر دی حتی که وزیر دی که رئیس دی که شیخ صاحب دی که بل مولوی صاحب دی دا ټول هم د یو مدرسې څخه وتلي دي.
خو یو شمیر دینی عالمان وایي د مدرسو او دینی زده کړو ترڅنګ د عصري علوم زده کړې هم اړینی او لومړیتوب لري.
مون فعلا د اوس شرایطو کې د عصري علوم ضرورت دا اولویت بولو چې دې لپاره باید کار وشي دنیا پرمختګ دی چې اسلام وروسته پاتې نشي. او عقیده او دینی علوم خو زمونږ هغه په فطرت کې مونږ ته باید راځي وي، مونږ پر دغه عقیده مونږ د اسلام دی هغه زمونږ لپاره اولویت. په شرایطو کې د عصري علوم پر خودل د ملت سره جفا ده، دا هیڅ امکان نه دی چې ملت په مختلط شي.
طالبان تل وایي چې د نجونو او مېرمنو پر زده کړو بندیز تر امرسانی پورې دی، خو کارپوهان وایي چې د طالبانو د تیر ځل او واکمنۍ څخه تجربو ته په کتو د امرسانی پای ته رسیدل ناشونی ښکاري. وحید فیضی، امریکا غږ.
قدرمن لیدونکو، د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د خزو د درناوي میاشت نومول شوی. په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د خزو په لاسته راوړنو او ننګونو بیلابیلې غونډې هم ترسره کیږي. په ځینې اسلامي هیوادونو کې په خزو لګول شوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي. تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان هیوادونه یې غړي هیوادونه یې په اسلام کې د خزو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړی و چې زموږ همکاري نظرانی یوسف زئی دغه غونډه تعقیب کړی ده او رپورټ یې په چمتو کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت او وختل چې د نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړي چې منی پوره کړي. بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هیواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي.
In the context of the progressive and in
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغیز وکړي. خودوی چې څه کوي اسلامي هیوادونه پرېږده د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو لحق پکې مانوي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
په افغانستان کې د خزو او بشري حکومتونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د خزي په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران د افغانستان د خزو او جنو په وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده.
And I'd like to take my
زغورم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم. یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي. ما په ټول هیواد کې له خزو سره خبرې کړې دي او هغه وایي چې دا د طالبانو نظریه ده. افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویاړ د مسلمانانو په توګه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي.
اميري پنړيوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړي د افغان خزو ملاتړ وکړي.
And they ask
افغان میرمنې د خپل مسلمانو خوندو او ورونو نغواړي چې له دوی سره ودرېږي. د اسلامي نړۍ له مشرانو نغواړي چې د دوی سترڅنګ ودرېږي. کاش دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو. موږ باید دوی په دې ډول غونډو کې شامل کړو چې خپل پیغام په خپل ورسوي.
دا سې خای چې په خصوص د طالبانو لخوا په لګول شو محدودیتونو نه ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خواته دي. د متحده عربی اماراتو په استازي توپ ریم الهاشمی ویل چې په داسې وخت کې چې په افغان میرمنو بندیزونه دي او هغوی په دې غونډه کې ګډون نه لري، خو په کار ده چې ټول د هغوی لپاره غږ پورته کړي.
وی آر نات ا مونولوث
څرنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای نو موږ د افغان خزو او جنونو د حقونو د سرغړاونو غندنه کوو او موږ باید د اسلام دغه ډول تشریح ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو سیستماتیکه سرغړونه کوي. لکه لکه څنګه چې مونږ په اسلام کې د خزو د حقونو او رول لپاره راټول شوی یو. مونږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندو او د دوی غیر معمولی زړورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیالي سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
Muslim women have historically made major contribution to Islam.
مسلمانو خوځو په تاریخي لحاظ په اسلامي تمدن کې لوی ونډه اخیسته ده. خو په افغانستان کې موږ د خوځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د خوځو پر وړاندې تبعیض دي.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د خزو د حکومت اړوند په خپلو پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته د حکومت ورکولو ته ژمن دي. خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
او سمسی میز مسائل د بخنی نړیوال سازمان د پاکستان په لاهور ښار کې وضعیت اندېښنه وړ بللای او د پاکستان د حکومت څخه غوښتنې دي چې نظم او قانون وساتي او د نړیوالو بشري حقوقو سره سم د اړین اقدامات وکړي. په دې اړوند نور معلومات به په سیمه کې د خپل خبريال خدای نور ناصر صاحب نه راوخلو چې د سکایپ لاري په خبرونه کې را سره مل دی. خدای نور صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. ورستی جزئیات ک په فایل کې موږ سره شریکې. اولی خپل حکومت روسه د عمران خان د نیول کېدونه په اخر کې ډاډه وکړه.
مننه شایسته جانې. نن الله هم تر اوسه پر داسې ویل کېږي چې هغه په خوانی نوړای وزیر عمران خان نه دی نیول شوی او دا هڅه هم نن نه دی شوی. نن الټر ټول ورځ د پولیسو لوري کوم دغه سي عملیات ونسو چې پترتسکي د زمان پارک یا هم د مخکې لوري وزیر عمران خان کور ته ورسي. له هغه څخه په لري فاصله په واټن باندې پولیس موجود وواله او دا څنګه چې کېدلې سي سبا نه بل سبا یا د مارچ په 13 نیټه باندې مخکې لوري وزیر عمران خان ویلې چې هغه به محکمې ته حاضرې شي. نو همڅکه هم دوی اوس لږ څوکسي ویدیا او په ورته وخت کې د مخکنی لمړي وزیر عمران خان پلویان هم هلته موجود دي او نن هغه سي اخوډاب ته دوی ترمنځ ونسو د پولیسو او د عمران خان د پلویانو ترمنځ لکه تیر دوی یا دوی بچی چې تر سترګو کېده. نن الته ورځ آرام وه.
بله، په پاکستان کې وروستۍ سیاسي کړکېچ د افغان کډوالو په ژوند د هغوی په وضعیت پر روحي څه اغیز لري او هغوی څه وایي؟ تاسو ته څه ویلي تر اوسه؟
که څه هم دغه سي مخه مخ په غوی باندې چندان ډیر اغیز نه پرې باسي، البته چې کله امنیت یا هم د مخکنی لمړي وزیر عمران خان په لویان اعلان وکړي چې په ټول پاکستان کې په ټول لویو شهرونو کې به احتجاجونه کوي او بیا لوی لارې بندیږي، نو په لامدي سره بیا افغان کډوال هم یا همدلته چې څومره افغانان وو سیاوی هم متاثر کیږي. خو په ورته وخت کې بیا د جنو افغانانو سره چې ما خبرې وسوي هغوی دې ته اندېښمن دي، لکه د بیلګې په توګه د یوې فعالې چې راته وویل
ډیری افغانانو شکولی په اسانۍ باندې د اقل یو خار بازار یو چیرې لاړ شو ځکه چې پولیس ډیر زیات دی، ګډوډي بې نظمي ډیره زیاته ده. نو تیر ورځ موږ تللي وو د بازار طرف ته اسلام آباد خواته چې پولیس ډیر زیات ول، ګڼه ګوڼه، لارې بندې او تر څنګ ډیر زیات اته سړی نه شکولی په اسانه توګه سړی یو رستورانت ته لاړ شي. رستورانت ته به هم ځي او ټول پولیس به ګڼه ګوڼه به وي. نو سړی ته یو رقم ته ډار لویږي چې یو ډول خطره موږ ته مخ ده.
ناصر صاحب، له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم. کور ودان او بس پام ساتي، خوشاله اوسئ. مننه. په افغانستان او سیمه د همدې مسلې اغیز د خبرونې د قدرمنې میلمنې سیاسي فعالې میرمن بشرا گوهر سره راسپړو. دوی ته ستړي مشي وایم. میرمن گوهر، ستړي مشي او ډیره مننه چې موږ سره مالی است. تاسو په پاکستان چې د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او روان کال د ټاکنو کال هم دی، د دې سیاسي کړکېچ اغیز څه ډول ارزوي؟
ورې دې وخت په پاکستان کې لکه چې تاسو مونږ چې سیاسي او اقتصادي او امنیت یو غټ چیلنج دی. دا چې کوم لاهور کې روان دي، هغه هم داسې کاری چې یو اناکی په لمر روان یو او الیکشن چې کوم دي، دا تاسو کوم چې د الیکشن کال دی، او کوشش روان دی چې دا الیکشن یې موږ نشي او ایمرجنسی په لمر روان او دې کې چې کوم خطر دا ودا ده چې عمران خان دې وخت دی وای چې قانون نه منم آئین نه منم او څه چې سوال نو به ټیکي او زما خیال دا یو پرشر او مچې په حکومت باندې چې هغه سره کینی او د هغه چې کوم دا کیس تسلیم دا ختم کړي نو دا پوره پرشر حکومت سره دا اسټابلیشمنت سره زیات دی دا پرشر چې کوم هغه چې نو هغه هغه خلکو باندې اچي چې کوم عمران خان روسیم دا پروجیکټ د عمران خان یې چلو دلته
bale
نو هغه په منځ کې هم داسې لګي چې یو ټینشن روان ده نو سیاسي حالات ښه نه دي پاکستان کې دی وخت او
عمران خان تل د طالبانو مسلې ته چرا شو د افغان طالبانو پلوي کړی ده خو افغان طالبان دا هر څه په ډېرې خاموشۍ سره ګوري اما څه نه وایي علت یې څه کېدای شي
ګورې دې وخت خو عمران خان همیشه نه دی طالبان نه پرته طالبان خان دې لپاره مونږ چې د هغه سپورت شکم دی نو هغه د شګرتو سره زیات دی او سیاسي پارټیانو سره هغه کې ناستل یا لیډرانو سره کې ناستل نه غواړي خو دې کې هم کته شي چې دې پورې افغانستان کې کوم شکم دا اوکیپیشن دی یا قبضه ده دا هم پروکسیز دی او د دای هم بټن یې سوپل سوپ چلی اړه
بله
هغه ته دغه نه دی چې هغه په دې باندې خبره وکړي خو بیسیکلی دا د پاکستان دننه د اسټابلیشمنټ کې دننه دا یو جنګ روان
بله میرمن گوهر ستاسو غبرګون د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو او د پاکستان د اوسنی حکومت جواب چې دته ورکړی دی په دې اړه څه دی تاسو څنګه ارزوي
تو خوریان هم چې زلمی خلیلزاد چې کوم افغانستان کې د دوه دیل نه پس تبعی راوسته ده نو اول خو د هغه جواب ورکړي هغه اوس دا وایي چې پاکستان کې د الیکشن کله وشي او دا خبرې کوي زه خو پوهېږم نه د هغه د لاس نه دې وخت نه دی جنکو ښځو ژوند تباه شوی خلک بې کوره شوي جواب ورکوي
یو بله پوښتنه او که لنډ ځواب راکوي ځینې وایي د عمران خان په وړاندې دا مخالفت سیاسي موخه لري که نه نو د ډالیو خرڅولو کار خو هر یوه سیاستمدار حتی د پوځونو مشرانو کړی ستاسې ارزونه څه ده وایي ولې یوازې عمران خان هدف شوی
یو خو عمران خان د کرپشن او د اکاونټبلټي ډېرې خبرې کوي او د هغه سیاسي پارټي چې کوم دا چې مخکې ونه هغه بل نه کوي نو د هغه کیس چې کوم دی نو دا د شپه غړې غسپی دي خرڅې کړي دي او ډیکلیئر کړي نه دي چې کوم قانون وایي چې هغه ډیکلیئر کړي یا هغه فورن فاندینګ هغه ستدې یو بل کیس ته ور باندې چې پارټي فورن فاندینګ هغه ستدې او هغه سټابلیش دی
bale خدا کار نور هم کړی دی په جن رپټون کې ویل شي چې دا کار نور هم کړی دی همدغه سره ډالۍ خرڅ کړی دی او راجستر شوی نه دی او یوازې په د باندې دانی وکړ شوی دی لبد مرغه د خبرونې وخت ډیر کم دی لته څنګه ډیر زیاته مننه کوم میرمن گوهر تاسو ته زحمت در کو تاسو به خبرې وکړو بیا هم خوشاله اوسئ ډیره مننه کور او سم نړیوال مسایل د امریکا د بارنوی چار وزیر انتونی بلینکن د پنځمې پورس په ادیس ابابا کې د افریقای ټولنې لمشر مصافتی محمد سره وکتل د ایتوپیا په پلازمینه کې د خبرو اترو وروسته بلینکن بیا نایجیر ته لاړ چې د افریقا لوی وچتا د هغه د څلور ورځېنی سفر دویم تمځای کړل کیږي بلینکن د شارجمې پورس ویل چې د تا ارتیا د چې ایتوپیا د متحده ایالاتو سره د اړیکو تر نور مالولو د مخه په شمال کې د تیګرینومي سیمه سره د سولې د تړون د پلی کولو زیار وباسي پنتاګان یا د امریکا دفاع وزارت یو ویډیو خبره کړې او وایي د تور سمندر په اوږدو کې یو روسي الوتکې په نړیوال فضای حریم کې د متحده ایالاتو د هوایي ځواک د څارونکو بي پيلوټ الوتکې لار په غیر خوندي توګه نیولې و. پنتاګان وایي دغه د 240 ثانیو ویډیو چې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه دا ښیي چې دا روسي الوتکه د MQ-9 په نوم د درون شاته نږدې کیږي او د تیرېدو په مهال بیا تیل خوشې کوي. په داسې حال کې چې دا سی پی کې غیر معمولی هم ندی، خو په اوکراین کې د جګړې په جریان کې د اندېښنې راپورته شوې چې کدا سي نشي چې دا ډول پی کې متحده ایالات او روسیا مستقیمه جګړې ته لا ورنږدې کی. د روسیې لخوا په اوکراین یرغل او د چین لخوا رامنځته شوی ننګونو بریتانیا په دیونه کې د خپل دفاعي ستراتیژي نوې کول ته هڅولې. دغه هیواد هڅه کوي چې د ستراتیژیکو غواخونو او په کور دننه مالی محدودیتونو ترمنځ موازنه رامنځته کړي. نور تفصیل به په رپورت کې وګورو.
د بریتانیا په دفاعي ارزونه کې ویل شوی پر اوکراین د روسیې یرغل په دې معنی دی چې د لویدیز ټولي امنیت اوس د جنگ په پایله پورې تړلای دی.
بریتانیا یې د دې حقیقت منلو ته اړ کړی ده چې موږ ته سمدستي ګواښونه له نږدې سیمې څخه متوجه دي او بریتانیا واقعا په قوي دریس کې ده، لکه څنګه چې دغه خبره تیر کال د اروپایي متحدینو په تیره بیا د اروپا په ختیځه جبهه کې پرتو هیوادونو ته د پوځي ملاتړ په چمتو کولو کې څرګنده شوه.
د دفاعي ستراتیژي په تازه ارزونه کې د 50 میلیارد ډالر په ارزښت د بریتانیا د دفاعي لګښت څخه علاوه په دوه راتلونکو کلونو کې 8 میلیارد نور هم په پام کې نیول شوې دي، چې 2.3 میلیارد به د مهماتو د هغو زیرمو په ډکولو ولګول شي چې اوکراین ته د پوځي مرستو په لګولو تشه شوې دي. په ارزونه کې ټینګار شوی چې د بریتانیا دفاعي لګښت به د هیواد د ناخالصو ملي تولیداتو 2.5% ته لوړ شي، خو په 2023 کال کې دغه هدف ته رسیدل لپاره غورځول شوې دي.
کچيري بريتانيا غواړي چې د نړۍ په کچه یو قوت وي، غواړي چې د روسي او چین په وړاندې د خبرګون شولو په برخه کې مخکښ شي، بیا نو موږ د دې کار د پاره ډیرو پیسو ته اړتیا لرو. دمګړې موږ هڅه کوو په دوهمه درجه اقتصاد داسې اوله درجه پوځي ځواک ولرو چې له امریکا، چین او روسي سره سیالي وکړي، ځکه موږ د خپل ډیرو همسویا هیوادونو څخه بیرته پاتې یو.
د چین په وړاندې د بریتانیا دریز هم پاملرنه جلب کړې ده. لومړي وزیر ریشی سوناک ویل چین لویدیځ نړۍ ته د وخت یو تعریفونکې ننګونه متوجه کړې ده.
داسې یو هیواد دی چې زموږ له ارزښتونو څخه یې ارزښتونه توپیر لري او په تیرو څو کلونو کې په کوردننه ډیر زورواکه او په بهر کې ډیر ادا کوونکی او قوي پاتې شوی دی.
3.8 میلیارد ډالر به له امریکا او استرالیا سره د هند او آرام سمندر د دفاعي تړون له مخې استرالیا ته په اټومي انرژي د چلیدونکو اوبتلونو په چمتو کولو ولګول شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه،
خو ستاسو په نظر ولې ملګری ملتونه یعنی په مجموع کې نړیواله ټولنه وی چې افغانستان د خزو د پاره تر ټولو بد هیواد دی؟
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو.
کدا د اسلامي د نگاهونه وایي کدا بشري د نگاهونه وایي، هغه تعریف چې طالب بيوي خزه ته د یو خزه حقوق ته ورکړي هغه اصلا نه د بشريات سره سمون خوري نه د اسلام سره سمون خوري. او زه فکر کوم دا غلط فهمي ده چې مو تاسو د یو تروریست نه د توقع لرو چې هغه د کشور وضعیت چنن دی حاکمیت ونې لري، هغه کشور وضعیت خو خي خصوصا د خزه وضعیت.
بس خو نه دا طالبانو نه زخوایش کوم از هیله لاره مجنور مو په دنیا کې مشر ماوي نور مونږ په دنیا کې سر نه لرو خبرې نشو کولای. په یو وشتمه پیړۍ کې فکر وکړي چې د افغاني مېرمنې په څه حالت کې دوی تیروي، مکتب دروازه بنده ده، کار نشته، نور مو مشر ماوي په دنیا کې لطفاً لطفاً د خلکو سره کښېنې خبرې وکړي او د خلکو یو لاره حل پیدا کړي.
داونۍ د حایل په دې بحث کې د افغانستان د ښځو د مبارزو او مدني حقونو په اړه غږیږو.
حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه.
اوس هم د هنر په اړه یو په زړه پورې رپورټ.
تاسو ته یو انزورګر در پیژنو چې د درې اړخیزه یا 3D انزورونو په مرسته خپل نظر څرګندوي. هغه وایي د دغه ډول انزورونو بشپړول ل درې نه تر لاسو ورځو پورې وخت نیسي. دا چې د 3D ګرافیک هنر څه ډول هنر دی او له کوم پړاوونو څخه تیریږي د مسکا صاحب پرپورت کې ګورو.
دا سی انزورګری چې د جوړولو لپاره پکې د انزورګر لاسونه پرنګونو نرنګيږي، بلکې د درې بودی یا 3D ګرافیک په واسطه په کمپیوټر کې برابرېږي او د لیدونکو پام ځان ته اړوي. د دغه هنر مینوال شل کلنه الینا ل دریو کلونو راځي 3D یا درې اړخیز انزورونه جوړوي او هغه څه چې په خیالاتو کې انزوري کې د زینو پوستکالونو یا سافټویرونو لارې په 3D بڼه جوړوي. الینا وای یو انزور ل دریو څخه تر لسو ورځو پورې وخت کې جوړوي چې پکې بلاک، رنگونه، رڼا، چاپیریال جوړول، ترتیب او عکس جوړول شامل دي.
3D د دې معنی خو چې مطلب انسان هغه شی نه کم چې نه کیدلی شي د دنیا باندې، سن چې زه کې دا هم رئیسه کول شي خپل خوب می کم کړي، مطلب کتلې زه هغه هم کې رئیسه کول شم وسا خو پټو خو چې ته نشته خو زه رئیسه کوم خلکو ده، زه خپل ځان هغه یو کیسه یا پټو جوړول شم و زه ما بوټو او ګلونو او هغه ډیر خوخي و زه چې رئیسه کوم نو بوټي او یا چې ته وبوي نه هغه مانس کې دا یو ګل کې ودریدلې زما ځکه دغه دا کړی کومه دنیا ته چې ځاله ولاړم ټول مانس کې بداله ولاړم.
الینا وای په پښتني ټولنه کې د انجونو لپاره کمپیوټر او موبایل کارول اسانه خبره نه ده. په تیر بیا د دغه هنر لپاره خپل راتلونکي ته تمه کول بے معنی او د وخت ضایع کاری.
وس خلک یقین خو نه کوي، خلک وینځي دا کارټونی دا کار دی چاته جنځو سه وای سک ماشومان دی کارټون جوړي او کارټون خو زفړو کار خو ما ته پته ما پورا یقین نه خپل ځان نه دی کار وي چې دا فیوچر چې دی دا ټول دی یاده بیکاز فیوچر وس او بل دا خبر هم ده وس چې انټرنیټ نه پورا دنیا د انټرنیټ مې چي وس زه کدل ته پاکستان کې نه سم امریکای کاست پرم کار کولای شم.
د الینا پلار چې سلو لونی او دوا زامن لري وای له کلتوري بندیزونو پرته په خپل لونو زده کړه کوي او د دوی مهارتونو ته خورا ارزښت ورکوي.
زما د غرنګ تعلق د یو داسې کورنۍ نه ده چې شاته پاتې کورنۍ و او د مومند جنسي لکه قبایلی سیمه ده، نو خو بیا زما کوشش دا و چې په خپل اولاد باندې سبق وې ما په خپل به په تیر خپل نونو باندې سبق وې ما په ټولو نونو باندې او دا الینا ز کمپیوټر ډیزاین او په دې کې ډېر لاستراوڼې کړې دي او ډېر په ویاړم.
په کمپیوټر کې د 3D ګرافیک کارول په 1990 کال پیل شول چې د وخت په تیریدو یې وده کړې او په بیلابیلو پرمختګونو کې رغنده رول لرلې دی. خو د الینا په وینا د هنر په پاکستان کې د نورو هنرونو په څیر له پامه غورځول شوی دی.
تاکر شوی چې افغان سوکوهونکې سعدیه برومن په هند کې د میرمنو د سوکوهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د میرمنو د سوکوهنې نړیوال سیالۍ د اوه اویا هیوادونو په ګډون د مارچ په 15 نیټه پیل شوی او د مارچ تر 8 نیټې پورې به دوام وکړي. سعدیه برومن د امریکا غږ ته ویل چې ټاکل شوی خپل لومړنۍ سیالي د یکشنبه په ورځ د مارچ په 19 نیټه د خپل ترکی سیالي سره ترسره کړي. سعدیه برومن په 45 کیلوګرامه وزن کې د لوبې ډګر ته ورځي. د یادولو وړ ده چې د برومن لا تیرو دریو کلونو راځي په جرمنی کې اوسیږي او دای لمړنۍ نړیواله سیالي د چا د افغانستان د پاره تر سره کوي. سعدیه برومن په داسې وخت کې په بهرنۍ سیالیو کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د میرمنو په ورزش باندې بندیز لګول شوی دی. قدر من لیدونکو لا تاسو نه مننه کوم چې تر اوسه مو د خبرونه په لیدو کې مو سره ملتیا وکړه. د امریکا غاګ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړوند خبرونه د امریکا غاګ په ویب پانو او فیسبوک پانو کتلای لوستلای او اوریدلای شي. سوشي بي ورسته از موږ دری خبرونه شروع کیږي چې کوربنه سهرجان عظیمی ده. سرجان ستړي مشي په خیر راغلی.
سلام به شما و به دوستان بیننده. در نیم ساعت بعدی برنامه قرار هست که گزارشی داشته باشیم در رابطه با سفر آقای بلینکن به اتیوپیا. گزارش دیگری هم داریم در رابطه با یک تئاتری که در رابطه با زندگی یک مترجم افغان در شهر آرلینگتون ورجینیا به نشر رسیده که در موردش یک گزارش ویژه داریم. در خلال برنامه گزارش‌ها و خبرهای دیگه هم داریم که امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشین و ما را هم